بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لارا که پری رتلل، نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا، او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینا و اخلاص اډک گیډه گیډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د خلیا شنبه ورځ د 1440 هجری المریز کال د خبرګولی د میاشتې لسمه د 1446 هجری امریکال زل هجې د میاشتې لسمه او د 2025 میلادي کال د مای لا یو دیرشمه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې د لومړی لمانو سره سم خبرونه اوریدل شي. بیا تر یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی آیا د غزې د خلکو ستونزه یوازې د فلسطین په رسمیت پیژندل دي؟ لدی ورسته بیا هم د هیلې رڼا تر عنوان لاندې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته د ریحانی پروګرام وړاندې کیږي او بیا هم د تلپاتې وګمې پروګرام اوریدل شي چې پم دې سره زموږ د یو ساته سهرانه خبرونه هم سرته رسی parstoday.ir/pi زموږ د انټرنیټي سایټ درخته چې تاسو پرې درنې او سیمه تازه خبرونه سیاسي تبصرې او نور ډېر جالب مطالب لوستل شي. ځاني ولنډ د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غو سمپا موکړه د محل خبرنو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز د ایران د ملي امنیت د لوړ شورا مونشي ویل چې سیونست رژیم د نړۍ د امنیت لپاره ګواښته. د پاکستان د بهراني او چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې سفیر ټاکی. د افغانستان خلکو په کابل او څو نورو ښارونو کې د فلسطین په ملاتړ کې لاریون تر سره کړ. د پاکستان پوز او ترهګرو ترمنځ په نخته کې شپاړس کسان وژل شوی دی او یونیسف چې په غزې کې په هرو شلو دقیقو کې یو ماشوم شهید یا ټپي کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مونشي ویل چې سیونست رژیم د نړۍ د امنیت لپاره ګواښته. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي خاغلی علي اکبر احمدیان ټینګار وکړ چې اشغالګر سیونستي رژیم د سیمې جنوب لویدیځ آسیا او حتی نړۍ لپاره ګواښ او نامنه عامل دی. خاغلی احمدیان د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې مونږ د خپل امنیت لپاره لوی ننګونه او چیلنج نه لرو. د ایران امنیت ښه دی او مونږ پر خپل توان متکی یو او د کوم ګواښ پر اندېښمن نه یو. هغه زیاته کړه خو په طبیعي توګه نیواګر سیونست رژیم یو ګواښ او نامنی بلل کیږي او هر چیرې چې دا رژیم شتون لري هلته د شرارت او ناامنی زیاده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې سفیر ټاکی. پاکستان فیصله کړی چې په کابل کې د خپل شاډیا فیر مقام د سفیر کچې ته لوړ کړي ترڅو د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې پیاوړې شي. د نړیوالو قوانینو له مخې شاډیا فیر ته د سفیر په څیر ځانګړي حقوق او خوندیتوب ورکړل شوی دی. عموما په دې حقوقو کې د شاډیا فیر ټیم هم شاملېږي خو د شاډیا فیر مقام د سفیر په پرتله ټیټ وی او د رسمي ډیپلوماټیکو دستورو په محل د سفیر په څیر درناوی نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په ایکس ټولنیز شبکه کې لیکلی چې 2025 کال د اپریل په 19مه د پاکستان لا پلاوی سره کابل ته یو ډیر ګټور سفر وکړ چې لامل یې د پاکستان افغانستان اړیکې مثبت لوري ته روان شو یا غزیات کړه د مثبت پرمختګ د دوام لپاره د پاکستان د حکومت لخوا په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک شتون د شاډیا فیر لا کچې څخه د سفیر کچې ته د لوړولو فیصله کړی ده. همدارز د افغانستان د موقت حکومت سرپرست خارجه وزیر امیر خان متکی هم ویلي کیږي چې پاکستان ته سفر کوي. د پاکستانی رسندیو له راپور سره سم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی به زر اسلام آباد ته سفر وکړي. ایکسپریس ټریبون د یوې ډیپلوماټیکې سرچینې له کوله ویلي چې متکی له وړاندې د پاکستان د سفر بلنه منلی ده او د سفر دقیق وخت تر بحث لاندې دی. د سرچینې ویلي چې دا درې ورځنی سفر به د بیلابیلو موضوعګانو په اړه خبرې اترې او لوړ پوړي اړیکې جوړول بیا پکې شامل دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم افغانستان ته په یوه ورځنی سفر ورغلی و. د افغانستان خلکو په کابل او څو نورو ښارونو کې د فلسطین په ملاتړ کې لاریون وکړ. پارس ټوډې د مهر خبري آژانس له کوله ویلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل زرګونو اوسیدونکو چې ځوانان هم پکې شامل وو پرون له لمانځه وروسته د کابل په لویدیځ کې واټونو ته راووتل. د لوی لاریون ګډونوالو مرګ پر اسرائیل، مرګ پر امریکا، ژوند دی وی د فلسطین، مقاومت او د اسلامي هیوادونو چوپتیا شرم دي شعارونه ورکول. د غزې د خلکو په وړاندې د سیورست رژیم جنایتونه وغندل او د فلسطین لپاره خپل کلک ملاتړ هم اعلان کړ. ورته لاریونه د هرات، نیمروز، بامیان، مزار شریف او د افغانستان په څو نورو ولایتونو او ښارونو کې هم له غزې سره د ملاتړ د څرګندولو لپاره ترسره شول. د افغانستان د موقت حکومت د صدراعظم دفتر هم په یوه رسمي اعلامیه خبره کړه چې په غزې کې د نسل وژنې او اسرایلي جنایتونه په کلکه غندنه کوي. د پاکستان پوز او ترګرو ترمنز نخته کې شپاړس کسان وژل شوي دي. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې ترګرې ضد دوو عملیاتو په ترڅ کې دوو لس ترګر عناصر هلاک شوي دي او څلور پاکستانی عسکرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پارس ټوډې ارنا لکولا وایي چې د بلوچستان په لورلی او کیچ دوو سیمو کې د نښتو په نتیجه کې د بلوچ بلتون غواړو سره تړلی پنځه عناصر هلاک شوي دي. دارنګا د شمالي وزیرستان او چترال سیمو کې پاکستانی پوز ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان د ترګرې ډلې لږ تر لږه وغړي هلاک شوي دي. همداراز په شمالي وزیرستان کې د پوز په امنیتي پوستې باندې د ترګرو په برید کې څلور پاکستانی عسکرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یونیسف وایي چې په غزې کې په هرو شلو دقیقو کې یو ماشوم شهید یا ټپی کیږي. پارس ټوډې د مهر خبري آژانس په حواله وایي چې د ملګرو ملتو د یونیسف صندوق بیا اعلان کړی چې 2023 کال د اکتوبر له اوومې رئیسې له 500,000 ډیر فلسطینی ماشومان شهیدان شوي یا ټپیان شوي دي. د یونیسف لخوا د اعلان شویو شمیرو له مخې 2023 کال د اکتوبر له اوومې رئیسې په وسط ډول په غزې کې یو فلسطینی ماشوم شهید شوی یا ټپی شوی دی. د دې احصایو له مخې 2025 کال د مارچ په 13مه د اسرایلي رژیم لخوا د اوربند د سرغړونې رئیس 309 ماشومان شهیدان او 3,018 نور بیا ټپیان شوي دي. دغه نړیوال سازمان زیاته کړې ده چې غزه د لوږې، د بشري حقوقو د سختو سرغړونو، د بشري مرستو نشتوالي او د ښوونځیو او روغتونونو ویجاړېدو شاهده ده. د غزې خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي او نږدې 500,000 خلک د قحطۍ په درشل کې دي. جرمنی د افغانانو لپاره د پناه ورکولو شرایط نور هم سختي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ایوانوی طرح د خپل هیواد کابینې ته وړاندې کړی چې لمخې دا غو کډوالو کورنۍ چې واځي فری حمایت لري نشي کوي زر لخپلو عزیزانو سره په جرمنی کې یوځای شي. فری حمایت هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د رسمي پناه شرایط نه لري خو که خپلو هیوادونو ته ستانه شي له جدي خطر سره مخامخ کیږي چې زیاتره پکې افغانان دي. د نوي طرحې له مخې د دغو کډوالو کورنۍ واځي له دوو کلونو وروسته او هغه هم د ډیرو بیړنیو شرایطو په صورت کې کوي شي جرمني ته ورشي. د جرمني حکومت غواړي له دې لارې دا پیغام ورکړي چې دوی د مهاجرت سیاست بدل شوی او غواړي دغو عواملو مخه ونیسي چې کډوال د هیواد ته جذبوي. دا تر هغه تر تصویب رستا جرمنی پارلیمان او فیډرالي شورا ته وړاندې شي. حکومت هڅه کوي دا تر جولای تر ولسمه پارلیمان تر دو مینو رخصتیو مخکې بیا تصویب کړي. د یمن د ساده اوسیدونکو د غزې په ملاتړ کې پرتمین لاریون تر سره کړ. پارس ټوډے راپورټر کوي چې د یمن خارجو د تیر اونۍ په څیر د یمن د شمال لویدیځ په ساده ولایت کې جمعې په ورځ په لویا کچا لاریون وکړ. پارس ټوډے وایي چې دا لاریون د رژیم لپاره هیڅ امنیت نشته. غزا او الکسا جمعه تر یرغل لاندې د په شهرونو سره تر سره شو. یمنی خارجو په لاریون کې ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ کله غزا یوازې پرې نه کړي. فرانسې د اسرائیلو په اړه د سخت دریز غوړه کولو ګواښ ورکړ. د فرانسې ولسمشر ماکرون وایي که اسرائیل په غزې کې بشري وضعیت ښه نه کړي اروپایي هیوادونه به سخت دریز غوړه کړي. نوموړي زیاته کړې ده فلسطیني دولت مشروط پیژندل یوازې اخلاقي دنده نه ده بلکې سیاسي اړتیا هم ده. دا د دې مهال خبر نه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره
آیا د غزې د خلکو ستونزه یوازې د فلسطین پر رسمیت پیژندل دي؟ دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په داسې حال کې چې د غزې په تړانګه کې بې دریغه بمباري خپلې شلمې میاشتې ته داخلې شوې او د وژل شویو ماشومانو زړه بوږنوونکي انځورونه د منځني ختیځ د ورځني ژوند برخه شوي دي. څلور اروپایي هیوادونو اسپانیا، ایرلند، سلوینیا او ناروی په یوه ګډه اعلامیه کې غوښتنه کړې ده چې فلسطین ته د ملګرو ملتو بشپړه غړیتوب ورکړل شي. دا هیوادونه ټینګار کوي چې دا پریکړه یوازې سیمبولیک یا سیاسي اقدام نه دی بلکې د نړیوالو قوانینو د مراد نښه ده او په دې توګه یې له هغو هیوادونو سره یو ځای کړل چې د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو په چوکاټ کې د خپلواک فلسطینی حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. د دې وړاندې اسپانیا، ایرلینډ او ناروې د اسرائیلو د سخت مخالفت باوجود فلسطین پر رسمي توګه په رسمیت وپیژنده. په دې تړاو فرانسې په غزې کې د سیونستانو د پراخو جنایتونو په غبرګون کې ګواښ کړی چې فلسطین به د بیت المقدس په پلازمینې په توګه پر رسمیت وپیژني. فرانسه هڅه کوي چې د سعودي عربستان په شمول په نیویارک کې یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. دا غونډه چې د جون له 18 تر 20 پورې پلان شوې ده موخه د فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره د لارې نقشې جوړول او د اسرائیلو امنیت تضمینول دي. خو اصلي پوښتنه دا ده آیا دا اقدامات که څه هم اړین دي په غزې کې د روانې ورځني نسل وژنې لپاره کافي ځواب دي؟ آیا ډیپلوماټیک اعلامیه کوي شي پر رفاه او دیر البلح کیمپونو کې د لوږې او ټپي ماشومانو ژوند وژغوري؟ یا دا یوازې د نړۍ په وړاندې د لویدیځ د اخلاقي راووالي د بشپړې دړې وړې کې دا په مینس کې ډیپلوماټیکې لوبي دي؟ د فلسطین دا نوی په رسمیت پیژندنې غبرګون کې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسایر ګواښ کړی چې که اروپایي هیوادونه لکه فرانسه او برتانیا فلسطین پر رسمیت وپیژني اسرائیل به په ځواب کې پر رسمي توګه د لویدیځې غاړې پر ټولو یهودي میشته سیمو خپل حاکمیت وغځي. دا ګواښ د اسرائیلو د روایت د لویدیځو محافلو د انحصار د ویرې ژوره نښه ده. د ځن اروپایي دولتونو لخوا د فلسطین پر رسمیت پیژندل کڅه هم سمبولیک دی د اسرایلو د هغو پالیسیو سره په مستقیمه ټکر کې دی چې لسیزې د پوځي تاوتریخوالي او اشغال له لارې د فلسطین موجودیت رد کړی دی. آیا دا ډیپلوماټیک اقدام کوي شي پر اسرایلو واقعي فشار واچي یا دا یوازې د غزې په نسل وژنه کې د لویدیز د همکاري د پټولو سیاسي مانور دی؟ نن په اروپا کې له لندن تر ماډریډ پورې لسګونو زره خلک لاریونه کوي او د نسل وژنې د بې شرطه پای ته رسولو پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي. د بی ډی ایس غورزنګ په پوهنتونو خاري شوراګانو او سیاسي ګوندونو کې بیا را ژوندی کیږي، خو د اروپایي حکومتونو په کچه یوازې د غزې د فلسطینیانو د نسل وژنې په غبرګون کې سیاسي او ننداریز اقدامات لیدل کیږي. د اوکراین پر وړاندې د روسیې د یرغل په وړاندې د اروپا تجربه ښیي چې دا وچه د پراخو اقتصادي او ډیپلوماټیکو فشارونو د لګولو توان لري. تیرو دریو کلونو کې اروپایي اتحادیې پر ماسکو اوولس بندیزي پیکیجونه تصویب کړي، د روسیې شتمنۍ کنګل کړي او پرمختللي ټیکنالوژۍ ورته منع کړي دي، خو د اسرائیلو پر ضد یې حتی د وسلو پلرلو د بندولو توان نه دی موندلی. د بشري حقوقو د خپلواکه بنسټونو لکه هیومن رایټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورټونو له مخې په غزې کې د خلکو پر سر د غورځېدونکو بمونو زیاته برخه اروپایي منشا لري. فرانسه، جرمني، ایټالیا، برتانیا د اسرایلو لپاره د ډرون پورزو راډار سیسټمونو او چاودیدونکو توکو اصلي صادرونکي دي او دا توکي لا هم تل ابیب ته لیږل کیږي. په داسې حال کې چې په غزې د ښوونځیو او روغتونونو کې د ماشومانو د مرګ انځورونه نړۍ حیرانوي، اسرائیل په عین حال کې د بشري مرستو د نوتلو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د راپورټونو له مخې له 20% کم د خوړو او درملو بار وړونکي ټرکونه غزې ته د ورداخلېدو اجازه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتو د فلسطین لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي په وینا اسرائیل روخانه او مستند پالیسي د غزې د خلکو سیستماتیک محرومیت تر څو دوی اړ شي چې کډوالۍ ته مجبور شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرانه خبرونه او ریپار سټوډیو ډاټا ار سلیش پی زمون د انټرنیټي سایت درکته ځانو د خبرونه دوام ته تاسو پام راغواړو.
د رانا هيله د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شپو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د رانا هيله نومې لري لنني شپږ پنځو سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې دوار سره حاضر شوم. په مطلب کې هم د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور د څرنګوالي په باب له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې تاسو د خوښي وړ وګرځي.
گرانو قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مو ویلی دی د حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف د ظهور د سریزو له برابرې دو ورسته به هغه حضرت له مکی څخه د نړیوال عدالت د پراختیا د حکومت د ټینګېدا لپاره خپل پاڅون پیل کړي. دغه اسلامي ولسی حکومت به له ډیرو سختیو او پیښو وروسته او په ډیرو ټیټو هسکو پسې رامنځته شي، خو د حضرت امام زمان علیه السلام د قیام په باب څو پوښتنې مطرح دي ړومبه دا چې د زمکه پر مخ په دغه پراختیا او د میلیارډونو خلکو په لرلو سره او دغه راز په مختلفو حکومتونو سره چې ځینې یې له سلطه پالنې، فساد او ظلم او توپیر ختمونې سره سخت مخالف دي، څرنګه د زمانې د ژغورونکي په تسلط کې راشي. په پیل کې باید پوه شو چې د هغه بزرګوار د کار اساس او بنیاد په جنگ او وینې بهونې نه دی ولاړ. په همدې وجه د هر ټاټوبي د فتح کولو لپاره له بل هر شي مخکې خلک او حکومتونه د الهي اوامرو په وړاندې تسلیمېده او د حق منلو ته دعوت کوي، او دوی د خپل حکومت او غورځنګ له لوړو انساني اهدافو خبروي. مختلفو سیمو ته د هغه بزرګوار نمایندګانو استول هم په همدې طریقې سره له جنگ او شخړو مخکې خلک پوهوي او خبروي. په دې توګه له مادیت پالنې، ظلم او بې عدالتۍ او فساد څخه ستړي زیاتره خلکو چې په یو نجات بخون کې مصلح پسې ګرځي د امام مهدی علیه السلام بلنه به ومني او توا د هغه له لخکر سره یو ځای شي. خو حکومتونه ډلې ټپلې او هغه کسان چې د خلکو معنوي او مادي وده او عدالت او مساوات له خپلو ګټو سره په توپیر کې ویني، نو له هغه حضرت سره به مقابلې ته مخه کړي. قرآن کریم دوی د کفر او گمراهی مشران بللي چې باید ورسره جنگ وشي، او د بقره په مبارکې سورې کې په 193 نمبر آیت کې فرمایي: او له دوی سره مقابله وکړه سو فتنه یعنی بت پرستی او له خلکو د آزادۍ زبېخل باقی پاتې نشي او دین خدای ته مخصوص شي.
د حضرت امام مهدی علیه السلام د پاڅون په باب یو بل پوښتنه داده چې د غلوی انقلاب د انسان په معمولی او مادي امکاناتو او ځواک سره ترسره کیږي، یا الهي مرستې او نلیدونکي ځواکونه هم ورسره مرسته کوي. په دې زمینه کې هم د کار اساس د چارو په طبیعي قواعدو سره او د انساني ځواک او تجهیزاتو او د عادي او معمولي امکاناتو په اساس دی. خو متعال خدای هم له حق سره له ملګرتیا کوونکو سره په مرستې مشتمل په خپل قانون او سنت عمل کوي. په قرآن مجید کې د حج سورې په 23 آیت شریف کې لولو: او قطعا خدای هغه چاته چې ورسره ملګرتیا کوي مرسته کوي، ځکه چې خدای ډیر ځواکمن او ماته نه خوړونکی دی. پر دې اساس له حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرج او شریف سره د متعال خدای مرسته چې په دنیا کې د خدای د دین د پراختیا په لاره کې او د الهي عدالت او د عدل د حکومت په ټینګولو کې قیام او هڅه کوي قطعی ده. لکه څنګه چې د اسلام ګران قدر پیغمبر فرمایي: زما د اهل بیت قائم یعنی مهدی په الهي مرسته سره تاییدیږي. البته دغه مرسته او مساعدت به څرنګه وي؟ تاریخ د کتنې ښیي چې متعال خدای خپل پیغمبران چې د خلکو په لور یې د هغه غوښتنې او معنویت د دین د دودولو او تبلیغ کولو لپاره لیږلي، په ډول ډول حیرانوونکو معجزو سره ملاتړ کوي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په کرات الهی مخصوص او ډیرو نخ کاریدونکو مرستو برخمن شوی. په هغه مرستو کې د بدر د برخلیک ټاکون کې جنگ هم هغه شان چې په آل عمران سورې کې په 124 او 125 آیتونو کې روښانه شوی ده، متعال خدای دوی سره د فرشتو په یو لخکر سره مرسته وکړه. په همدې لړ کې د امام بزرګوار د نیکه په شان په مختلفو حدیثونو کې د فرشتو له مرستو د حضرت امام زمان علیه السلام د آزادې غواړې لښکر برخمنې دا ته اشاره کولی شو.
رانو دوستانو، په آخر الزمان کې د خپل حجت له پاسون سره د پروردگار عالم د مرستو یو بل ډول د هغه بزرګوار د سرکشو او ستمګرو دښمنانو په زړونو کې د ویرې او وحشت رامنځته کول دي. دغه کار هم بیخي هم هغه مرستې دي چې خدای تعالی جل جلاله په جنگونو او غزاګانو کې له خپل ورستی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره کولې. د آل عمران سورې په 155 آیت کې لولو، ډیر ضربه د کافرانو په زړونو کې د دې په خاطر چې بے دلیل زنی شیان له خدای سره شریکول، نو مونږ ویرا او وحشت خوربو او د هغوی ځای جهنم دی او د ستمګرانو ځای په جهنم کې څومره بد مقام دی. حضرت امام محمد باقر علیه السلام د دښمنانو په زړونو کې د ویرې او وحشت د رامنځته کولو له لارې له بقیت الله العظم علیه السلام سره د خدای تعالی جل جلاله د مرستې په باب فرمایي، زمونږ له قائم سره د ویرې او وحشت په وسیله مرسته کیږي او په بریالیتوب سره تایید کیږي. البته دې ټکي ته باید پام وشي چې امام زمان علیه السلام او د هغه لخکریان هم چې بے نظیره او شجاع مبارزان دي په هیبت او عظمت سره او همداراز په خپلو بے وقفې او سختو حملو سره د دښمنانو او د عدالت، انسانیت او پتمنۍ د مخالفانو په کیمپونو کې ویره او وحشت خوروي او د هغوی روحیه او واکمنی کمزوري کوي. دغه ویره او سټرس سبب کیږي چې د هغوی زیاتره ځواکونه له جنگ څخه ډډه وکړي او له میدانه وتښتي. په کلي توګه د امام مهدی علیه السلام یارانو په تیره بیا د هغه بزرګوار د 314 خاصو دوستانو مقاومت، شجاعت او ایمان د هغه امام په بریالیتوبونو کې مهم عوامل دي. دوی په حضرت امام مهدی علیه السلام او د هغه په لوړو موخو او لارې باندې عقیده او باور لري او په دې لار کې له شهادت څخه نه یوازې ویر نه لري بلکې هر کله یې هم کوي او هر یو د دښمن له څو عسکرو سره د مبارزې توان لري. لکه څنګه چې د اسلام په اولنیو وختونو کې هم دغه شان وو. خدای تعالی جل جلاله د بدر په جنگ کې د پیغمبر اکرم د ایماندارو او مقاومت کوونکو اصحابو په باب په انفال سورې کې په 15 نمبر آیت کې فرمایي، اے پیغمبره، مؤمنان له دښمن سره جنگ ته وهڅوه. هر کله چې له تاسو شل کسان کلک مقاومت وکړي نو د هغوی پر 200 کسانو بریالي کیږي او که سل کسان وي نو له هغوی څخه چې کافر شوي دي پر 0 کسانو بریالي کیږي، ځکه چې دوی هغه ډله ده چې نه پوهیږي. دوستانو، یو بل ټکی دا دی چې په ډیرو روایتونو کې له دښمنانو سره د مقابلې لپاره له تورې یعنی شمشیر څخه د مقابلې لپاره د صاحب الزمان او د هغه بزرګوار د دوستانو استفادې ته اشاره شوې ده. آیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډېرې پرمختللې جنگي وسلې موجودې دي او همدغه شان په بشپړتیا دي له تورې او پخوانیو جنگي اوزارونو سره د انسانیت او عدالت مخالفانو له سمبالتیا او قدرتمنې جبهې سره مقابله کیدلې شي؟ بېشکه حضرت مهدی علیه السلام به د خپل زمانه له ډېرو پرمختللو او برلاسه وسلو استفاده وکړي او په روایتونو کې د تورې د کلمې کارول په دې دلیل و چې په هغه مهال کې خلک د اوسنیو جنگي اوزارونو څخه خبر نه وو، نو ځکه موږ هم د ظهور د پړاو له وسلو څخه کوم درک نه لرو. پر دې اساس د تورې له کلمې استفاده د هغه پوځي قدرت په معنا ده چې هغه بزرګوار او د هغه یاران به تر ټولو خیر او دې سره د خدای د دین له دښمنانو سره په جنگ کې وکاروي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم لاس په دعا کېږدو او د متعال خدای غواړو چې حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف سره د هغه د لوی قیام په وخت ورسره مرسته وکړي. نو راځي چې د متعال خدای په درگاه کې دعا ته لاسونه په ګډه سره اوچته کړو او زمزمه کړو چې ای لوی خدایه، د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجو شریف سره په خپل ځواکمنې مرستې ملګرتیا وکړه، په خپل ځواکمن لښکر سره ورسره مرسته وکړه او په خپل ځواک سره یې پیاوړی کړه او خپل فرشتې د هغه پشتیبانی کړه، او هر څوک له هغه سره مینه لري ته ورسره مینه ولره او د هغه دښمن سره دښمنی وکړه او خپل مضبوطه زغره ور واغونده او په خپلو فرشتو سره یې محفوظ وساته. ای لویه خدایه، د هغه یعنی امام زمان په وسیله په دین کې درس ختم کړه او پیوند یې مضبوط کړه او د هغه په لاس ظلم او ستم نابود کړه او عدالت را برسېره کړه او مځکه د هغه عمر ته ښکلا ور په برخه کړه او هغه سره په بریالیتوب کې مرسته وکړه او د دښمنانو په زړونو کې د ویرې په رامنځته کولو سره ورسره مرسته وکړه. ته ډیر مهربان او لوی ساتونکی یې.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، دا وینا په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ،
د خدای په امان. ریحانه د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. سم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ریحانه نومې پروګرام یو تازه مطلب تاسو ته وړاندې کړم. البته باید دا ووایم چې نن د ریحانه له آخري پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو او په نننی پروګرام کې د ښځې د ښکاره ځانګړتیا او د هغه ګوهر او ملغرې په اړه چې پاک خدای جل جلاله شانه او د هغه په وجود کې کیښودلې دی له تاسو سره خبرې وکړو. دغه ګوهر او ملغرې ته آرامښت ویل کیږي. نوز مر سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مو وویل هغه څه چې د ښځو د ټولنیز فعالیت په زمینه کې اهمیت لري. په ټولنه کې د مېرمنو د شتون څرنګوالی دی او اسلام د هغې شیندونکو د ګټورو لارو چارو په بیانولو سره د ښځو د فعال او د هغې شیندونکو شتون زمینه برابره کړې ده. ښځې د بیان شویو معیارونو او ځانګړتیاو په نظر کې نیولو سره چې په سر کې حجاب او ایپاپی په ټولنه کې فعالیت کولی شي. هغه ښځه چې حجاب یعنی ستر کوي په یوازې ځان د لویدیز له دین سره د مبارزې له تمدن سره د مبارزې په حال کې ده. د لویدیزو هیوادونو ټول جوړښتونه د سترمنو میرمنو د کمزوري کولو لپاره طرحي او پلان شوي دي او د یوې میرمنې لخوا د حجاب انتخابول د یوې ډېرې قوي میرمنې خبر ورکوي چې له ژور دینی تربیت څخه برخوره ده. لویدیز هیوادونه سترمنه میرمنه خپل تر ټولو قدرتمن دښمن ګڼي ځکه چې په هغې کې نفوذ نشي کولی او په هغې باندې خپل پلانونه نشي عملي کولی.
د قرآن کریم یوه لاره پرانیستونکی آیت د نور سورې درې دېرشم آیت دی او هغو کسانو ته خطاب دی چې تر اوسه هغو ته د ودونو د کولو موقعیت نه دی برابر شوی. د قران کریم په دغه آیت شریف کې راغلی دی، او هغه کسان چې د نکاح وسیله نمومي ځان دې پاک لمنی وساتي تر دې چې پاک خدای په خپل فضل سره بی نیازه کړي. خدای تعالی د قران کریم د نور د مبارک سورې په دغه آیت کې هغه شزو او سړیو ته چې د واده شرایط ورته ندی برابر شوي د پاک لمنۍ د ساتلو سپارښتنه کوي، ځکه چې د پاک لمنۍ ساتل او د اسلامي ضوابطو رعایت ول که هغه په کړچار وینا او که په لباس او حجاب کې وي هم د شزو او هم د سړیو د رواني آرامښت سبب کیږي او هغوی په ټولنیز ډګر کې فعالیت کولای شي پرته له دې چې له یو بل څخه د بې ځایه خوند اخیستلو انتظار او هیله ولري. په دې سربیره هغو سړیو او ښځو ته چې تر اوسه یې وعدونه نه دي کړي د پاک لمنۍ رعایتول لپاره د قرآن کریم دغه سپارښتنه سبب کیږي چې هغوی د ژوند د جوړولو لپاره ډیره ګروهنه ولري او خپل ځانونه له دغه حلال خوند څخه چې پاک خدای جل شانهو د وعدونو په سیوري کې رامنځته کړی دی محرومه نه کړي. د پام وړ او په زړه پورې خبره دا ده چې اسلام د ښځې د شان او د شخصیت د ساتلو لپاره میرمنې ته د نږدې کېده او ورسره د مینې کولو لپاره یو چوکاټ رامنځته کړی دی چې د هغې حق ضایع نه شي. ښځه نرم روحیه لري او د سړي په اکړه له ځان څخه ډیر احساسات نندارې ته وړاندې کوي. له همدې کبله ممکنه ده چې ډیر د سړیو له تیریو سره مخامخ شي. اسلام په هغو قوانینو او مقرراتو سره چې د ښځې لپاره د مرکې کولو یعنی خواستګاري او د ښځو د کوژدن کولو لپاره غوره کړي دي اجازه نه ورکوي هر کس په هر ډول چې ګروهنه لري له ښځو سره چلند وکړي. دغه حقیقت د ایران د اسلامي انقلاب د سل لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په وینا کې په صراحت سره بیان شوی چې اسلام د ښځو د حقوقو مدافع بللی او فرمایي د ښځو د حقوقو په دفاع کولو کې د اسلام هدف دا دی چې ښځې تر ظلم لاندې ونه اوسي او سړي خپل ځانونه په ښځو باندې واکمن ونه ګڼي. په کورنۍ کې حدونه او حقونه شته، سړی حقوق لري او ښځې هم حقوق لري او دغه حقوق په شدت سره عادلانه او متوازن ډول ترتیب شوي دي. په حقیقت کې هغه قوانین، مقررات، حقوق او دندې چې د واده د لورو لپاره غوره کیږي د ښځو او د سړیو د حقوقو د نه ضایع کېدا په هدف سره دي.
مګور دنکو هم خځې او هم سړی بیا له خپلو دندو څخه خبر اوسي او له هرې و څخه به د خپلو دندو د خلاف ورزۍ او په خپلو ژمنو باندې د عمل د ناکولو په وجه پوښتنې وشي. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په کور کې د خځې وجود د کورنۍ د رامه سرچینه ګڼي او د قرآن کریم د روم سوری یوویشتم آیت په اشاره سره فرمایي تاسو وګورئ چې د قرآن کریم دغه شریفیت په خورا توګه د کورنۍ دننه د ښځو او د سړیو په حق له څه فرمایي او د هغه له نښو دا دي چې ستاسو لپاره ستاسو له جنسه میرمنې پیدا کړئ چې ورسره آرام عمومئ او ستاسو تر منځ یې مینه او مهرباني پیدا کړه. بې شکه چې په دې کې نښې دي د هغه چا لپاره چې فکر کوي. د قرآن کریم د دغه آیت پر اساس د الهي قدرت په نښو نښانو کې یوه نښه دا ده چې د تاسو انسانانو لپاره د تاسو په ډول او د تاسو له جین څخه میړونه او ښځې راوپنځولې، د تاسو سړیو لپاره ښځې او د تاسو ښځو لپاره سړي. له تاسو څخه دي من انفوسکم، کوم چې جلا جنس نه دی، په دوو جلا جلا رتبو کی ندی ټول یو حقیقت ہے، یو جوہر او یو ذات ہے. البتہ خزی او سڑی په جنو خصوصیاتو کې لایو بل سره ته پوتون لري، ځکه چې دندې دوه ډول دي. پرستا فرمای، یعنی د بشر په طبیعت کې زوجیت او دوا جنسواله دستر هدف لپاره دی. هغه هدف سکون او رمخت دی چې تاسو د کورونه دننه د خپل مخالف جنس په څنګ کې خزی د سړیو په څنګ کې او سړی د خزو په څنګ کې رمخت پیدا کړی. د سړی لپاره هم د کور داخل ته ورتلل د کور د امن چاپیریال او په خپل څنګ کې د امین او د مهربانۍ او د ښې مېرمنې موندل د رمخت وسیله ده. د خزی لپاره هم د سړی او یوی تکی لرل چې له هغې سره مینه وکړي او د هغې لپاره د یوې پیاوړي شي په شان اوسي په شان دی، ځکه چې سړی له جسمي پلوه له ښځو څخه قوي دی او دا یوه خوشبختي ده، د رمخت او د نیکمرغۍ سرچینه ده. کورنۍ دغه کار د ښځو د سړی لپاره تامینوي. سړی د رمخت د پیدا کولو لپاره د کورنۍ په چاپیریال کې ښځې ته ضرورت لري. ښځه هم د رمخت د موندلو لپاره د کورنۍ په چاپیریال کې سړی ته اړتیا لري.
عزیزانو، تر ټولو مهم شی چې بشر ورته ضرورت لري آرامښت دی. د انسان نیکمرغۍ په دې کې ده چې له روحي اضطراب څخه په امان کې ووسي او روحي آرامښت ولري. پاک خدای جلال شانهو انسانان را پنځولی دي او هم ښځو او هم سړیو ته دغه آرامښت در رسېدا لاره ښودلې ده. څرنګه چې ښځه او سړی د یوه بل بشپړوونکي دي، آرامښت ته د رسېدا لپاره د یوه بل وجود ته اړتیا لري. له دې کبله پاک خدای جلال شانهو د قرآن کریم د روم د مبارکې سورې په 21 آیت شریف کې فرمایي: او ستاسو په میانس کې دوستۍ او مهربانۍ رامنځته کړه. بېشکه د ښځې او د سړیو سمه اړیکه باید په همدې اساس واوسي. د مودت معنی د دوستۍ اړیکه او د رحمت معنی هم د مهربانۍ اړیکه. په دې ډول ښځه او سړی باید له یو بل سره مینه وکړي او له یو بل سره مهربانه واوسي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، کاچیرې په کورنۍ کې د ښځې او د سړي ترمیان موادت او رحمت یعنی دوستی او مهرباني نه وي، او کاچیرې سړی په کور کې د مالکیت احساس وکړي او ښځې ته د یوې خادمې او د استثمار په سترګه وګوري، نو په هغې ظلم کړی دی. کاچیرې سړی له ښځې څخه له حده زیاده توقع ولري، نو د ځان او د خپلې مېرمنې ترمیان دوستی او مهرباني له منځه وړي او بچیان به هم د میاندو او د پلارانو له مهربانۍ څخه د خالی اړیکې په لیدلو سره د خپلو کورنیو په حکله نهیلي شي. په دې ډول میاندې او پلاران خپلو بچیانو ته غلطه بلګه په لاس ورکوي او دوی په راتلونکو کې د کورنۍ د جوړولو لپاره زیاته ګروهنه نه لري او ټولنه به سوکه سوکه د کورنۍ له جوړولو لیرې شي.
ګلونو اوریدونکو، د کورنۍ په پاک او سپېڅلي بستر کې د ښځې او د سړي د ارتباط زیات اهمیت لري. ښځه کولی شي چې د مشکلاتو او ستونزو په وړاندې د خپل ناهیلي او د ستړي شوي خاوند روحیه بدله کړي، یا لږ تر لږه د سړي د مصیبتونو او د خفګان په وړاندې صبر وکړي. له بلې خوا، سړی هم د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ښځې په ملاتړ کولو سره هغه هیله منه کولی شي او د هغې لپاره تر ټولو ښه تشویق کوونکی کیدلی شي. ښځه دومره قدرت لري چې نه یوازې د خاوند په نړۍ کې مهم رول لوبوي، بلکې په مینې او عاطفې سره د خپل میړه د ایمان په پیاوړي کولو کې هم اغیز وشیندي او پر دې اساس د خپل خاوند اخروی نیکمرغۍ هم برابر کړي. مسلمانان په دې مورد کې د حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها له اړیکو څخه بیلګه اخلي. یو روایت شته چې وایي د حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها له واده وروسته کله چې د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د امام علی علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې فاطمه زهرا څه ډول ښځه ده، حضرت امام علی علیه السلام د بی بی فاطمه زهرا پاک لوایي هغه د متعال خدای د اطاعت لپاره تر ټولو ښه ملګری ده.
گران اوریدونکو د ریحانا پروگرام پای ته ورسیده، هیله من یو چې له دغه پروگرام څخه مو خوند اخیستی وي. نور تاسو په لویو مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضره شوې یم چې د تلپات خوشبویی تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او داګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یو ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغه وعده باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویې لیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي، خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Thank you.